سر مشي دا مشال ویډیو ده د 300 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان منور شاه او ټکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کې هلي او سلامونه و منئ. د پاکستان د احتساب په عدالت کې د دغه هیواد د پخوانی نااهله شوي وزیر اعظم نواز شریف پیش کېدل د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي، خو له هر څه مخکې د 500 بجو خبرونه د منور شان.
خبرونو سرټکی، نن د پاکستان احتساب عدالت نواز شریف بچو او زوم د نیولو امر کړی دی. اسلام آباد او کابل سلا شوی چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به عملی ګامونه پورته کوي. او تیره شپه د امریکا لاس ویګاس ښار کې په وسلوال برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 500 ته رسیدلې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. نن د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر کړی دی. د نوموړي وکیل محسن شانواز رسنیو ته ویل چې عدالت د اوریدنه تر 9 اکتوبر پورې ځنډولې او په راتلونکي اوریدنه کې یې د نواز شریف بچو مریم، حسن او حسین نواز ته د حاضرېدلو حکم کړی دی. نواز شریف د پاناما اسنادو د مقدمې وروسته نن د احتساب ادارې یعنی عدالت ته په دویم وار وړاندې شو. د پاناما اسنادو په مقدمه کې د پاکستان سپریم کورټ نوموړی د 13 جولای 28 د وزیر اعظم لپاره نه اهله ګرځولې وو. سپریم کورټ په دغه فیصله کې احتساب عدالت ته د نواز شریف او د هغه د کورنۍ د پټو شتمنیو په اړه د مقدمو چلولو امر هم کړی وو. په نواز شریف او د هغه په کورنۍ د خپلو شتمنیو پټو ساتلو تورونه دي چې دوی یې ردوي. د پاکستان او افغانستان مشران د خراتلونکو لپاره په عملی ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا خبره پرون په کابل کې د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یو ګډه اعلامیه کې شوې ده. بلخوا د افغانستان د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند آزاد نجیب آزاد پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اسلامي جمهوریت جمهور رئیس پاکستان د لوی درستیز او ورسره پلاوي سره پار کې وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د سیمې پر امنیت، دواړخیزو اړیکو، همدارنګ له تروریزم سره پر مبارزې، سوداګرۍ او ترانزیت بحث او خبرې وکړې.
په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرې ډېرې آزادانه، رغندې او د اوږد مهال لپاره مثبت پیغام نه ډکوي. پاکستان د عراق کوردستان سیمه کې له دغه هیواد د خپلواکۍ تر لاسه کولو په اړه په ټول پښتنې د اندېښنو څرګندونه کړې ده. ویلي دي چې اسلام آباد د متحد عراق د خپلواکۍ او علاقایي سالمیت مکمل حمایت کوي. نن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت جاری شوی خبر پاڼه وایي چې یوې خواته د ریفرندم د عراق د آئین خلاف ورزي ده، نو بلې خواته دا د عراق او د نورو سیمې د سولې او ثبات لپاره هم یو چیلنج دی. د خبر پاڼې تر مخه پاکستان د عراق د گاونډي هوادونو او د نړیوالې ورورولې په شمول د ریفرندم مخالفت کوي. د تیرې میاشتې په 15 نیټه کوردانو له عراق نه د بیلیدلو او ځان ته د جدا هواد جوړولو لپاره ریفرندم کړی و چې پکې 99% خلکو د جدا هواد جوړولو په حق کې رایه چولې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکایي سېنات د بهرنو چارو د کمیټې مشر وای دا سیخکاری چې امریکایي پوځیان به لک تر لګه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. رابرټ کورکر دا خبره نن له ان بی سی ټلویزیون سره په هغه مرکه کې کړې ده چې بخنه غواړم هغه مرکه کې کړې ده چې پرون خبره شوه. نو موري ویلي چې افغانستان په خپل ټولو ناخالصه پیداوار هم د خپل امنیتي ځواکونو مالی ملاتړ نشي کولای. نو اوس د په وینا حالت د امریکایي پوځیانو ماموریت مهم ګڼل کیږي. امریکایي پولیس وايي 13 شپه د نیواډا ریاست په لاس ویګاس ښار کې په وسلوال برید کې لک تر لګه 500 تنه وجل شوی او تر 200 پورې نور جوبل شوی دي. د ځای پولیسو یو چارواکي جو لومبارډو نن یو خبري غونډه ته ویل دغه بریدګر سلور شپې ته کلن سپین پوسټ استيفن پېډک وو چې د مینډلې بی هوټل له 2 چت نه یې ډزې کولې او وروسته پولیسو وجلې ده. لومبارډو زیاتوي دغه پیخه د کلیوالي موسیقي د یوې میلې پر مهال شوی چې په وجل شویو کې دغه میلې ته د رخصتۍ پر مهال ورغلی پولیسوالا هم شامل دی. نوموړی ویل بریدګر سټیفن د لاس ویګاس اوسیدونکی و او داسې ښکاري چې دا کار یې یوازې کړی وي. بریدګر یاد هوټل ته د میلمه په حیثیت ننوتی و. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشته ادارې ویلي په ستمبر میاشت کې د هیواد په کورنۍ جګړه کې 3,055 عام خلک او وسلوال وجل شوي دي. دا د روان کال په یوه میاشت کې تر ټولو زیاته شمیره ده. یاد ادارې پرون وویل په دې کې 955 عام خلک دي چې پکې 209 ماشومان او 1,048 ښځې شامل دي. د شام په کورنۍ جګړه کې د 3,13,000 څخه زیات کسان وجل شوي او خواوشا 500,000 نور په هیواد پرېښودلو مجبوره شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ته ویلي چې هغه له شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټمي او میزایلي پروګرام په سر د خبرو لپاره خپل وخت ضایع کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ دا خبرې پرون په خپل ټویټر پاڼه کړې دي. هغه په دغه ټویټ کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون راکټي سړی یا لټل راکټ مین یاد کړی دی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته رالې چې د امریکا د بهرنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي وو امریکایي چارواکي له شمالي کوریا سره د رابطې لپاره لارې چارې لري. د ورستیو کې د شمالي کوریا د راکټي او اټمي پروګرام په سر تاوتریخواله زیات شوی دی. ورسره د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ د یو بل پر ضد د مخالفت ډکو بیانونو کې هم اضافه شوې ده. د اوتر د مد مشال خبرونه اوس ترته د اسلام آباد نظم خبریال عرفت انجم د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.75 روپۍ یو ریال په 23.12 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.25 روپۍ خرڅیږي. یو درهم په 23.95 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو افغانۍ په 1.45 روپۍ او په 1.50 روپۍ په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 3 غنټو کې په پیښور، بنو او کوئټه کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 26 سانتي ګریډ او کم نه کم 24 وي. په بنو کې زیات نه زیات 10 او کم نه کم 13 او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 سانتي ګریډ او کم نه کم 10 وي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږه همکار منور شاو د موسم حال او کرنټ وبې مو د رفت انجم ناوړې دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستان پخوانی نااهل شوی وزیر اعظم نواز شریف نن د احتساب یو عدالت ته وړاندې شو، خو په دغه موقع باندې د پاکستان وزیر داخلات احسان اقبال د رینجر ځواکونو لخوا عدالت ته ننوتو نه منع کړل شو. هغه وایي
Rangers is a force which is subordinate to Ministry of Interior. یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
د پاکستان د پوز پخوانی د پاکستان د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا افغانستان ته تللی و، د غلطه ملاقاتونه کړي دي. د دې پاړه باندې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وایي
د دواړو هیوادونو ګټه خو په دې کې ده چې د خپل من کومه بدګمانۍ دي دا لرې جواب الله لرې کیږي چې دواړه هیوادونه خپلې خبرې یو بل ته کلا وکړي.
د جنوبی وزیرستان د دوتو تحصیل او دې سره تړلو د سیمو اوسیدونکي د حکومت نه دا ګیله کوي.
میږه اومه میاشته په 30 تاریخ روغلی یوې ساپورې د نه د میش سروې شي لاس کلی دی مارې بای دی بیبی زای دی شامک تای دوتو دو نه میشتا چوټارو تل غلای دی نه پولیټیکل روغلای دی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ زموږ د خبرونې هر ورځ تاسو د سهار د 9:00 تر مازیګر تر 6:00 پورې نه خپلې غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورزو. د پاکستان پخوانی نااهله شوی وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د احتساب دی عدالت ته وړاندې شو. په دغه موقع باندې رینجر ځواکونو د امنیت سخت تدابیر کړی وو. په دې اړه باندې تفصیل سراج زهیر راکړي.
نن د ګل پورس د اسلام آباد په جوډیشل اکیډمۍ کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیب لخوا په دریو ریفرنسونو کې احتساب عدالت ته وړاندې شو. د اوریدنې په مهال عدالت د وزیر اعظم د زوم کیپټن صفدر او د بچو حسن نواز، حسین نواز او مریم نواز د نیولو امر وکړو. او ویل چې راتلونکي پیښې باندې دې عدالت ته وړاندې کړی شي. له رسنیو سره خبرو کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وکیل محسن شاه نواز په نواز شریف د فردي جرم لګولو لړکی وویل چې الن سات عدالت په نوموړي فردي جرم نه دی لګولی او عدالت او رجن تر د نهم اکتوبر پورې ځنډولی چې روستو به کتلې شي چې څه فیصله کیږي.
جس عدلیه کې لی مسلم لیگ نون نے قربانیاں
دی وای چې د کوم عدالت لپاره مسلم لیگ نن قربانی ورکړی دی دا غي به احترام کوي او دوی به عدالتونو ته وړاندې کیږي ځکه چې د دوی لمن پاک ده او هیڅ یو درغلی نه ده کړی. نو دوی به په عدالت کې د خپل مقدمو دفاع کوي. نواز شریف د جمهوریت د ګټې لپاره تل کوششونه کړې دي او اوس چې نواز شریف عدالت ته وړاندې شو نو دا د جمهوریت او د دوی د پارټي غټه کامیابی ده.
ایک میں سمجھتا ہوں بہت بڑی کامیابی ہے.
بل پلو لدی وړاندې کړی چې نواز شریف عدالت ته وړاندې کېدو په دغه موقع د اسلام آباد انتظامی لخوا حفاظتی اقدامات پورته کړل شوی وو او د داخله چارو وفاقی وزیر احسن اقبال هم عدالت ته راغی. نو د رینجرو اهلکارانو نوموړی عدالت ته پرې نه خودو په کومه چې احسن اقبال سخت ټکونه وکړل او وی ویل چې دی به پلټنې کوي چې عدالت ته رینجرز د چا په اجازه راغلی.
رینجرز از ا فورس وچ از سبارډینیټ ټو منیسټری اف انټیریر.
دی وی رینجرز فورس د داخله چارو وزارت ماتحت دی او دوی د سیول انتظامی د لاندې کار کوي. نو رینجر د سیول انتظامی د حکم منلو نه انکار کړی دی. نو د دې په علاقه چپ لټنې کیږي او دا به هم کتلې شي چې د حکومت عملداری چا ننګولې ده. نو چا چې هم دا کار کړی د هغوی پر ضد به کاروایی کیږي. نو که دا اصول ونه ټاکل شو چې د ریاست عملداری صدا او د سیول انتظامی عملداری صدا نو دی به له خپلې چوکۍ نه استعفا ورکړي او د ګوډاګې وزیر داخله نشي جوړی دی چې وزیر داخله دې دی وي او د دې لاندې فورس د بل خوا هدایت راوړي. نو دلته به یو قانون وي او یو حکومت وي. د یو ریاست دنن د ریاستون نشی چلے دے.
یہاں پر ایک قانون ہوگا، ایک حکومت ہوگی، ایک ریاست کے اندر دو ریاستیں نہیں چل سکتی.
مشال ریڈیو چ پدی صورتحال د سیاسی او دفاعی چارو تجزیہ کار حسن عسکری نو پختل نو ہاگا اوے.
معاملہ کسی طرف نہیں
چاہ رہا. گورا دا معاملہ هیڅ طرف ته نه دروانه ځکه چې د عدالت کمه ودانی ده هغه د عدالت په اختیار کې وي. نو دی لړکی احسن اقبال غلط بیان ورکوي ځکه چې عدالت د خپل ودانی د حفاظت لپاره هر سکیورټی فورس ته حکم ورکولی شي. ها البته دا خبره ضرور ده چې عدالت د خار د حفاظت لپاره هیڅ یو فورس ته حکم نشي ورکولی.
د ذکر ده د تیرې میاشتې په شپږشتمه نیټه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لومړي ځل په اسلام آباد کې احتساب عدالت ته وړاندې شو او په نوموړي په بهر ملکونو کې د پټو شتمنو لرلو لړکی نیب درې ریفرنسونه دایر کړي وو. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهو نه تر مازیګر د شپږو بجو پورې نه خپلې غوري ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د پاکستان په قومي اسمبلی کې به نن مهم انتخاباتي ترمیم بل 2013 منظورۍ لپاره وړاندې کولی شي. په بل کې د انتخاباتو په اړه مهم شکونه شامل دي، خو د ټولو مهمه دا ده چې دا بل منظورېدو پس به د پاکستان نااهله شوی پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د خپل ګوند مسلم لیگ نواز صدر جوړېدو جوګه شي. په دې اړه باندې تفصیل د رفعت انجم ناورو.
د پاکستان الیکشن ترمیمی بل 2013 بنن قومی اسمبلی ته د منظورۍ لپاره وړاندې کیږي. د کومرستو چې بعد د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته یو ځل بیا د خپل ګوند د صدر جوړېدو موقع ترلاسه شي. د یار بل وړاندې د قومی اسمبلی او بیا د سینټ نه هم منظور شوی وو، خو د سینټ لخوا ځینې ترمیم وروستو دا بل به یو وار بیا نن قومی اسمبلی ته منظورېدو لپاره وړاندې کیږي. واضح دی چې سپریم کورټ لخوا په پاناما اسنادو کیس کې نواز شریف نااهله کولو پس د پولیټیکل پارټیز آرډر 2002 تر لاندې نواز شریف د ګوند صدارت د چوکۍ نه هم استعفا ورکړی وه. دې بل ته قانوني کارپوهان په کوم نظر ګوري؟ په دې اړه د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ وکیل نور عالم ایډوکیټ وایي چې د پاکستان جوړېدو راهیسې تر اوسه پورې ګڼ شمېر کې قانون سازی شوې دي، خو یو هم د ولس په مفاد کې نه بلکې د یو تن یا د یو سیاسي ګوند لپاره شوې دي. د په وینا چې په جمهوري هیواد کې قانون سازی د ولس مفادو په لړ کې په کار وي.
دا کم پاناما کیس و چلېدو یا چې دا اوس کوم قانون سازیانه کیږي یا پاناما کیس باندې دواړو طرفونو تسکمر پیتی و لگی دے دی کی یو شی کم چیدے عوام تا سا فائدہ ہونا رسے ملا دل تاکہ دیر اہم اہم بیلونا پرات دی دیر اہم قانون سازیان پراتی دی لفاتا والا داس اہم ایشو دا نتر او سا پوری پا اغیبانے عمل درامت دو شو پا پارلیمنٹ کی پیش نکو پا دی پانچ سالوں کی خود بلکل دا سے قانون سازی ہونے شو چے اگا دا پبلک امپارٹنس قانون سازی دی
دا بلو دا کامی سملینا منظور دو پس صدرتا لاسلک لپارا لگل کی گی دا کمرس تو چے باورتا دا قانون درجہ تر لاسشی رفت انجم مشال ریو اسلام آباد
تس مشال ریو تا وگی اوزنکو واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف غواړي د هند سره تعلقات ښه کړي او هڅه کوي چې په دغه هیواد کې د ولسی حکومت واک اختیار پر ځای او زیات کړي خو د تیر په څیر دا ځل هم د پاکستان د پوځي قوتونو سره د هغه په ځینو خبرو اختلافات رامنځته شول او دا شان دا ځل د درغلو په تورونو د یو عدالت لخوا نااهله وګرځول شو د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو
ورځپاڼه لیکي نواز شریف دا یوه ډېره ښه فیصله وکړه چې دی د لندن نه واپس راغی او احتساب عدالت ته وړاندې شو خو ځینې څېړونکي وایي څنګه څنګه چې د 2018 کال عامو انتخاباتو ته وخت نږدې کیږي هغه سبا په پاکستان کې سیاسي اړیګړې هم زیاتېږي او دا امکان هم شته چې په دغه هیواد کې د ولسي حکومت او پوستر منځ پر ځینو خبرو اختلافات لا هم زیات شي هغه عدالت ته د وړاندې کېدو وروسته وویل دی به د هغو ټولو تورونو مقابله کوي چې پردې لګېدلې دي او د خپل کیس په اورېدنه کې به عدالت حاضریږي او زیاته یې کړه دی به په دغه هیواد کې د جمهوریت ته ودې لپاره خپلې هڅې نه ودروي واشنگتن پوسټ لیکي د 13 جولای په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ هغه نااهله وګرځبو او دا شان په دغه هیواد کې اوزل بیا سیاسي اړیګړې جوړ شو او یو منتخب وزیر اعظم د خپلې عهدې لرې کړل شو ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې دا سیاسي اړیګړې په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د دغه هیواد او د امریکا ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي تیره میاشت ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې د ګډون پر وخت د دغه هیواد موجوده وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویل امریکا او نړیوال باید د افغانستان د جنگ د ناکامۍ او پړه په پاکستان وانچوي هغه ویل نړۍ او امریکا د ترګرۍ خلاف په مبارزه کې باید د پاکستان قرباني وبمني ورسپانې سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب خان شیرپا وای کله چې نواز شریف لندن ته لاړو نو داسې حمل کېده چې هغه پر خپل ځان د لګیدلو تورونو او مقدمې نه ځان لري ساتل غواړي خو کله چې نواز شریف ته لندن نه اسلام آباد تستون شو نو دغه ټولې خبرې دروغ وختې شیرپا وایي د ښکاره کوي چې نواز شریف غواړي د دغو حالاتو مقابله وکړي او په روانو انتخاباتو کې یو ځل بیا د خپل ګوند مشري وکړي واشنگتن پوسټ دا هم لیکي کچېرې نواز شریف د دې جوګه پاتې نه شو نو بیا څوک به په روانو انتخاباتو کې د مسلم لیگ نواز مشري کوي او څوک به د وزیر اعظم لپاره کاندید وي واشنگتن پوسټ دا هم لیکي د نواز شریف د نااهلۍ وروسته د هغه په خالی شوې چوکۍ د نواز شریف میرمن انتخاباتو ته ودرېده او د هغې د بیمارۍ له وجې مریم نواز د هغې انتخابي کمپاین وچلوو او دغه انتخابات یې هم وګټل ورځپاڼه لیکي په دغه ټولو حالاتو کې د هغه لور د حقیقي وارثې په توګه مخې ته راغله چې ځینې خلکو پرې تنقید هم وکړو خو مریم نواز دغه ټولو نیوکو مقابله وکړه
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخه په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال ریډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پاکستان پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په کابل کې د افغانستان ولس مشر اشرف غنی سره لیدلې او د سیمې امنیت دوار خیداړي کو سولې او ثبات او تجارت په شمول په یو شمیر چاروي خبرې کړې دي په پاکستان کې کارپوهان د جنرل قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر نه خوشبينه دي او وایي چې دا قسمه سفرونه د دواړو ملکونو ترمنځ بے باوري ختمولې شي تفصيل احمد الله نورو
د افغانستان صدارتي محل یا ارګ نه جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د اتوار په ورځ په ارګ کې د جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ کې کابل ته د تللي پاکستانی ډلې هرکلی وکړو او نوموړي دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ یو نوی پړاو او د ښې همکارۍ لپاره یو نوی فرصت بللی دی د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د پاکستان فوج د مشر د کابل دا لومړی سفر دی د اگست په 21مه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په خپل ستراتیژۍ کې پاکستان ته خبرداری
ورکړی وو چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له ملاتړه لاس واخلي، خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. په پاکستان کې کارپوهان د جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان سفر نه خوشبینه دي او وایي چې دا قسمه سفرونه د دواړو ملکونو ترمنځ بې باوري ختمولی شي. پخوانی سفارتکار او بارانو چارو کارپو ایاز وزیر وایي
سینئر لیول باندې کیږي هغه نه ښه نتیجه راوځي. دا دواړو هیوادونو ګټه خو په دې کې ده چې د خپل منځ کومې بدګمانۍ دي دا لرې کړي، هغه الله لرې کیږي چې دواړه هیوادونه خپلې خبرې یو بل ته کلاو کړي، د یو بل نه چې څه ریزرو شي دي، لکه پاکستان وایي چې د افغانستان نقصان راغسي، افغانستان وایي چې د پاکستان نقصان راغسي. نو د هغې د مخنیوي دپاره باید چې دوی سره کښېني. او دا زه وایم چې ډېر ښه سټپ دی.
خو په پېښور کې خبریال او افغان چارو نظر لرونکی شمیم شاهد وایي پاکستانی چارواکو له پکار دي چې داسې سفرونو پر مهال کمی وعده وکړي نو هغه دې بیا عملی کوي.
حقیقت دا ده چې همدغه شان وعده کیږي، ملاقاتونه کیږي، خبرې اترې کیږي، خو د هغې نتیجې تر اوسه پورې ښې نه دي راغلي. زه دا وایم چې دا یو ډېر ښکلی ویزټ شوی دی او خبرې اترې پکې شوي دي، پکار دا ده چې په دې عمل درآمد شي.
د سپتمبر په 15 په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره لیدلی وو او دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په شمول په بیلابیلو چارو ورسره خبرې کړې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته خوکه اوریدونکو د استاذ په موسیو بل موضوع تر راغوم. علامه اقبال اوپن یونیورسيټي په پاکستان کې د نرخدیانو لپاره د وړیا زده کړو پریکړه کړې ده. نرخدیانو دغه پریکړه ستاینه کړې ده، خو ولی وای چې باید دوی ته بنیادی پرایمري زده کړې هم ورکړل شي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان تر
علامه اقبال اوپن یونیورسيټي یو اعلامیه تر مخه چې روان کال نه پټول ملک کې نرخزیان کولی شي چې دوی سره داخلي واخلي او زده کړې ترلاسه کړي. په دې حقله قمر نسیم چې خیبر پښتونخوا کې د نرخزیانو د حقونو او ښېګړو لپاره هلې ځلې کوي او د یو غیر سرکاري تنظیم مشر هم دی، وایي چې د پوهنتون چارواکو دوی ته دغه پروګرام کې د لیکچر ورکولو وړاندیز هم کړی دی چې دوی قبول کړی دی.
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی چې کوم دینو دا پروگرام شروع کړی دی د خواجه سراو حواله سره، چې په دې باندې دا غي د خواجه سراو د پاره د میټریکولیشن نه والو چې د چا تعلیمي هغه نمبر او یونیورسٹی لیول پورې باغی تغیثی تعلیم ورکړي. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی د خدمات هم یو آفر کړی دی په تور ویزیټینګ لیکچرر، هغه ما قبول کړی هم دی.
نو موږ وایو چې دغه پروجیکټ د لاندې با هغه نرخزیان چې لسم جمعه پاس کړی وي کولی شي چې دغه تلکي داخلي واخلي او خپل زده کړې ترلاسه کړي. جاتوی چې نرخزیانو کې ډېر کم خلک داسري چې تر لسم جمعه سبق ویل دي، نو باید د پاکستان حکومت د نرخزیانو لپاره د وړمبي بنیادی یا پرایمري زده کړو لپاره هم هلې ځلې وکړي. بلخوا پیښور کې د نرخزیانو تنظیم یو مشره لیلا د یاد پوهنتون دا ګام ستایي او وایي چې د تعلیم د رڼا نه کم نرخزیان محروم دي، نو هغوی به د دې نه ګټه ترلاسه کړي.
تعلیم و شریعت پکار دی، تعلیم کو مطلب دار چې پټی ستر کې کولاوی دل دی او پټی ستر کې کولوشي نو انسان ته نظر لګي هر څه وخت ښکاری. ځکه چې زمون خو جسرات سمر دي نو هغه اغه عمر کې د کور نه روزي چې هغه دا تعلیم ما ټیم دا و نه ځای شي.
د پامول دا چې دې نوړاندې د پاکستان وزیر اعظم لخوا د ټول ملک په ټیکنیکل تعلیمي ادارو کې هم د نرخزیانو لپاره د ویړیا زده کړو اعلان شوی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر قبایلی سیمې باړی او تیرا میدان ته ستانه شوي خلک وایي چې دوه کاله وړاندې خپلو کلو ته ورستانه شوي، خو هلته دوی ولسی ادارې تر اوسه نه دي بحال شوي او نه ویجاړ شوي کورونه په مکمله توګه رغول شوي دي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسې په باړاو تیرا میدان کې د پوځي عملیاتو وروسته زیاتره قومونه خوښه دوه کاله وړاندې خپلو سیمو ته ستانه شوي دي، خو هلته ستانه شوي خلک وایي چې تیرو جګړو او پوځي عملیاتو په وخت کې هر څه ویجاړ شوي دي. د خیبر جنسې د باړې محمد حسین پردی مشال ریډیو ته وایي چې هلته تر اوسه ادارې نشته او چې د دوی د بیا بحالۍ لپاره کوم اعلانونه شوي وو په هغې عمل نکیگی.
دلتا سراک نشتا، سکول نشتا، تعلیم نشتا، د صحت چا ڈسپنسری اسپتال یو شیم نشتا. اوبا خوست کر چی ٹورو نبنیو دی ضرورت تای دا اوبا دا او خالکو لدر جو تکلیب تای نو دا غشای نتینا غورو خو چپ نظر ارتینا.
دا باڑی یو مشر حاجی عبدالحنان پریده وای چی حل تا دیر تا بحی شوی او خلق دا حکومتی گامونو نا مطمئن ندی.
دیمو آلو کم دیر جات تا بشوی دو دیر جات مشکلت دی مو دا پارا روزگارم ختم ژوندم ختم کورونا موران لیار میران جمعتون مدرسې اسپتالون موران چې فلحال هغه شونت خلق مطمئن ندی ویلی چې بنیادی طور ډیر لوی خلق قربت کړي دغه بحالی په کار دو
د تیرا مستک سیمی او تن خیال دار پر دی چې اوس په باړه کې ژوند کوي وای
بس دان کلام کې مرو وته د مستک له خورنه الوکار نو سم په باندې کې دوه نر الوکار کولور سره سر غره ته دا په باندې کې دوه کورونا ټول ختم شوی دی پته نه لري چې ګانا دا غلو کې ته چې نه بل شو وای نو خو ما خو یو چې وای د ان دوه کې موسی څو واس کو تراتن دی تقریبا په دې حساب یې نشته ربي حساب خبره وکړه نه شي په غرونو باندې مزل زنه نه مول وخت بل تر کې کارغن شي چرپویون خو پته شول مول نه دا کې خونه پته شوی هیڅ چا نه ورو
د خبر جن سید باډی مرستل پولیټیکل ایجنټ ارشد پر دی وای چې د باډي او تیرا میدان د دورې په محل د خلکو د مشکلاتو په اړه معلومات راجمع کړي دي او د بیا بحالۍ او پرمختیایي کارونو چې کوم اعلانونه شوي هڅه کوي په هغې کار تیز کړي او دا ټول عملي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. او اوس د خپرونې په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان د دوه توي تحصیل او دې سره د خوښه سیمو اوسیدونکي وای چې دوی د څومره مودې نه خپلو سیمو ته ستانه شوي دي خو حکومت ورته لا تر اوسه پورې مرستې نه دي ورکړي. سیلاب محسود د نور تفصیل سره.
د سولی وزیرستان دوه توی اور سره لرو برو نور کلیو تا واپس ورغلی مسعود کبایون ها د سختو مشکلاتو او ډیرو نیمګړتیاو سره مخمخ دی. فرید الله مسعود ویایی چې واپس راغلی یو کورونا موړنګ د سرپټینی درک مو نشتا د ړنګو کورونو سروے ها نه دا شوی
میره اومه میاشته په 30 تاریخ روغلی وسا پورې د نه د میش سروے شي لاس کلی دی مار بای دی بیبی زای دی مکتای دوا توی دو نمیشتا چوٹارو تلو غلائی دای نپولٹیکل رو غلائی دای کورینو رنگ دی پتامبیون شپندی جی میشتا ایز داس سابلات ندائی ملاو چه میش باتا وقت تیر کی
یو بل کبائلی مقدر زیادتوی چنس کلشتا نه هسپتال دی بجلی نونشتا خو بجلی نشتا دای
چلی بناشتا دا یو تو بلی لگاولی برا بل کنی نمیشتا یو پی پرودا خو میشتا رو راسی نمیلاوی جینا بجلی نومشتا دا خو بجلی نشتا دای
دی دوا توی دی کبائلیانو دا غا خبری می چه دفاتا دیزاستر منیجمنت رستیال دای ډاکټر عادل تا ورورا سوالی هغه وویل چې دا وخت زه د خپل نشست نه بهار یم معلومات تفصیلات را سره نشته دی د دوه غنټو نه د ورسته بازار ته در سره وکم خو هغه رابطه بیا و نه کړله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغ او ګواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خوارې ځای خو
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې پنځه نیمه بجې کېدونکې دي. د پنځه نیمه بجو د خبرونو لنډیز د منور شانه.
نن د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر کړی دی. د نوموړي وکیل رسنیو ته ویل چې عدالت دا اورېدنه تر 9 اکتوبر پورې ځنډولې او په راتلونکي اورېدنه کې د نواز شریف بچو مریم، حسن او حسین نواز ته د حاضرېدلو حکم ورکړی دی. د پاکستان او افغانستان مشران د خراتونکو لپاره په عملی ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دا خبره پرون په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې شوې ده. پاکستان د عراق کوردستان سیمه کې له دغه هیواد د خپلواکۍ ترلاسه کولو په اړه په ټول پښتنه یا ریفرندم د اندېښنو څرګندونه کړې. ویلي دي چې اسلام آباد د متحد عراق د خپلواکۍ او علاقایي سالمیت مکمل حمایت کوي. د امریکایي سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي داسې ښکاري چې امریکایي پوځیان به لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم 13 میاشتې خپل نوې ستراتیژي اعلانولو په وخت وویل چې دغه هیواد ته به اضافي امریکایي پوځیان استوي. امریکایي پولیس وایي 13 شپه په لاس ویګاس ښار کې د یو وسلوال په ډزو لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 نور جوبل شوي دي. ځایي پولیس وایي بریدګر 48 کلن سټیفن پیډک ځایي اوسیدونکی وو چې د یو هوټل د 23 چت نه ډزې کولې او وروسته پولیسو وژلې ده. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشت ادارې ویلي په ستمبر میاشت کې دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې 3,055 عام خلک او وسلوال وژل شوي دي چې دا د روان کال په یو میاشت کې تر ټولو زیات شمېره ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سنت ویلي چې هغه له شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټومي او میزایلي پروګرام په سر د خبرو لپاره خپل وخت ضایع کوي. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته رالې چې د ښاغلي ټیلر سن وینا وه امریکایي چارواکي له شمالي کوریا سره د رابطې لپاره لارې چارې لري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کول او اوس د پاکستان خبرو شو د جنور رسپانو د اداريو مهم ټکی درته سراج زهیر وړاندې کړ.
نن جنګور سپانه خپل اداري کلی کې که سهم د احتساب لپاره د پارلماني کمیټې غونډه په بنده کمره کې وکړې شو خو د قانون د وفاقي وزیر زید حامد د خبرونی او سرچینو نه داسې ښکاري چې نوې احتساب قانون په اخیرنۍ مرحله کې دی. اداري وایي د پاکستان د احتساب په موجوده قانون ډیرو خلکو ته اندېښنې دي او په عمومي توګه دا تاثر ورکول کیږي چې دا قانون یوازې د وړو خلکو پر ضد کارول کیږي او شتمنو غټانو ته د پلی بارګین یا خپلو کې د جوړجاړي په نوم باندې سپین او پاک چیټ ورکوي. او دارنګ د مارشل لا په دور کې د سیاسي وفاداریو بدلولو لپاره هم دا قانون استعمال شوی. اداري اخري کې لیکي کې څه هم اوس پارلماني کمیټه لګیا ده د قانون جوړوي خو په دې باندې یو شمېر پښتني راول شوی چې آیا دا قانون به د وفاق پورې محدود وي او کنا ثبوت به هم غزول کیږي. باید چې حکومت دا پوښتنې ځواب کړي او د دې سره سره د دې قانون ښه جوړولو لپاره به د صوبایي حکومتونو او بیلابیلو ادارو سره هم سلا کول وي. نو هیله ده چې د پارلماني کمیټې غړي به د راتلونکو ټول ټاکنو نه وړاندې یو ښه قانون جوړ کړي. د غرنګ د پېښور نه خبرېدونکو مشرک ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي پکار دي چې دا قانون نه یوازې د سیاستوالو یا حکمرانانو لپاره بلکې د جرنیلانو، ججانو او صحافیانو احتساب پکې هم وکړل شي چې دارنګ په دې ملک د احتساب قانون یوازې تر د سیاستدانانو پورې پاتې نشي او دا د هر هغه چا پر ضد وکړول شي چې په درغلیو کې ککړ وي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارېې کې لیکي چې د وزیر اعظم شاهد اکان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتۍ غونډه کې د منطقي په صورتحال باندې غور وشو چې پکې وویل شو چې محفوظ او پرامن افغانستان د پاکستان په ګټه کې دی او دا چې د افغانستان د مسلې حل یوازې په مذاکراتو کې پټ دی. د ادارې په وینا د منطقې د امن او موجوده صورتحال پر رڼا کې پکار ده چې پاکستان د امریکې د نوې پالیسۍ راتلو وروسته خپل یو مؤثره کړنلاره جوړه کړي او دې لړکی پارلیمان په هم په اعتماد کې واخلي نو پاکستان ته به ډېره ګټه ترلاسه شي.
حالات او د نړۍ مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي، په دې وروستو کې په پاکستان کې ځینې وسله والې ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه مخې ته راغلي دي. په دې کې یو ګوند د جماعت الدعوه مشر د حافظ سعید دی. بلخوا هیومن رایټس واچ لیکي په ایران کې افغان ماشومان د شام په جګړه کې د جنګېدو لپاره برتي کولی شي، باید د دې پیښو مخنیوی وکړل شي. د دواړو لیکونو ځینې نورې برخې له انیسا اجمل اورو.
د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په اسلام آباد د وسلوالو پر ضد د لا نورو کارروایانو لپاره فشار زیات شوی، په هیواد کې ځینې وسلوالې ډلې د سیاسي ګوندونو په توګه مخې ته راځي. د واشنگتن په نېشنل ډیفنس پوهنتون کې سیډونکو تامس لینچ ویلي، د پاکستان پوست وسلوالو ډلو په ځانګړې توګه د هند زیات مخالفت لرونکو ته په سیاسي عمل کې د داخلېدو اجازه ورکوي، چې دا شانته ډلې له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي حکومت خلاف په سیاسي توګه د غږ پورته کولو جوګه شي. د امریکا غږ ویبپاڼه لیکي د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید 13 میاشتې یو نوی سیاسي ګوند جوړ کړی دی. امریکا جماعت الدعوه یو ترهګره ډله ګرځولې ده، او دا د لشکري طیبه د یوې مهمې ډلې په توګه هم ګڼل کیږي. پر حافظ سعید تور دی چې د هند ممبئی ښار د 2008 کال برید یې پلان کړی و. په دې برید کې د شپږو امریکایانو په ګډون 168 کسان وژل شوي وو. د امریکا حکومت د حافظ سعید د نیولو لپاره دغه په اړه د معلوماتو ورکولو په سر د 10 میلیونه ډالرو ورکولو اعلان هم کړی وو. بلخوا د بشري حقونو د سر ادارې یا هیومن رایټس واچ د اتوار پر ورځ په یو رپورټ کې ویلي، د ایران انقلاب ساتونکي ځواک په هیواد کې افغان ماشومان په شام کې د جګړې لپاره برتي کوي. د هیومن رایټس واچ تر مخه دا ماشومان چې عمرونه یې د 14 کلونو په شاوخوا کې دي، ایران ملاتړ لرونکي افغان وسلوالې ډلې فاطمیون لپاره له حکومتي ځواکونو سره یو ځای د شام په شخړه کې جنګیږي. تر نړیوال قانون لاندې د 1500 کلونو د کم عمره ماشوم په جګړه کې برخه اخیستل یو جنګي جرم دی. د هیومن رایټس واچ سیډونکو د ایران په هدیرو کې د قبرونو عکسونه راغونډ کړي، او پکې د اتو هغه افغان ماشومانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې ښایي په شام کې جنګېدلي او مړه شوي دي. ایرانی چارواکو په دې مقبرو کې د شام په جګړه کې وژل شوي وسلوال ښخ کړي دي. د بشري حقونو سار اداره کې د منځني ختیځ لپاره مشر سارا ویټسن ویلي، ایران دې سمدستي د سرتیرو په توګه د ماشومانو برتی کول بند کړي، او شام ته د جګړې لپاره استولي افغان ماشومان دې بیرته راولي. نوموړی سیاتوي پرسه لدی چې ایران له کډوالو ماشومانو سره بد چلند کوي، ټول ماشومان دې خوندي کړي، او د افغان ماشومانو د سرتیرو په توګه د برتی کولو لپاره ذمہوارو کسانو ته سزا ورکړي. هیومن رایټس واچ لیکي په 2015 کال کې د ایران کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په هیواد کې 2.5 میلیونه افغان کډوال دي چې پکې زیاتره قانوني اسناد نه لري.
برطانوی ورځپاڼې دی ګارډین په پاکستان او افغانستان کې پر پولیو ضد پروګرامونو د امریکا د پالیسۍ د اغېزو په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي که امریکا یو وار بیا د پاکستان پر خاوره د ډرون بدون لړۍ پیل کړي، په نتیجه کې به یې ښایي د هغه هیواد ماشومانو ته له پولیو څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو کار ستونزمن شي. دا لیکنې مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي پاکستان، افغانستان او نایجیریا لا هم د نړۍ هغه هیوادونه دي چې د پولیو رنز شتون پکې لري. د دغو هیوادونو وګړي او ځایي او بهرنۍ ادارې په ګډه هڅې کوي چې د ماشومان له دې معذوره کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري. خو لیکنه د پوهانو له خولې وایي په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د خاتمې پر وړاندې تر ټولو غټ خنډ د پیسو کمی نه دی، بلکې د غربي حکومتونو هغه بې اعتباري ده چې د پولیو ضد واکسینو اخیستو لپاره د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته د مالي سرچینو برابرولو په برخه کې یې کوي. اوس ښایي پاکستان پلو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې پالیسي دغه بې باوري نور هم ډېره کړي. که نوموړی لکه چې ویلي دي د پاکستان په اړه خپله پالیسي سخته کړي، نو پرته له شکه په پاکستان کې به پر ضد احساسات راوپارېږي. په تیرو وختو کې هم په پاکستان کې د پولیو ضد ډلو پر کارمندانو حملې شوې دي، او قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې پر پولیو ضد کمپینونو بندیزونه لګولي دي. لیکن اکاګي دا به اول ځل نه وي چې په پاکستان کې د پولیو رنز د خاتمې هڅو پر وړاندې امریکا د یوه خنډ په توګه مخته راشي. په 2011 کال کې هم د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا په بټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن د موندلو په هدف د پولیو ضد دروغو د یو کمپین تر چلولو وروسته ورته کمپینونو ته د پاکستان وګړو د شک په سترګه کتل پیل کړي ول. وسلوالو طالبانو د پولیو ټیمونو پر ضد فتوی ورکړې، او لسګونه روغتیايي کارمندان یې ووژل. په 2014 کال کې په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو رنز لګېدو تر 300 زیاتې پیښې ثبت شوې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د امریکایي ډرون الوتکو بریدونه هم د دې سبب شول چې په هغه هیواد کې د پولیو زیاتې پیښې مخته راشي. په 2014 کال کې چې د پاکستان پر خاوره ډرون بریدونه یو څه کم شول، د پولیو ضد کمپین بیرته زور ونیو. په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د پولیو یوازې 30 پیخي سب شوې چې ورڅخه شلې په پاکستان کې مخته راغلي وي. په لیکنه کې په پاکستان کې پر پولیو ضد کمپین د تحقیق کوونکي مونیکا مارټینز براو په حواله ویل شوی دا ګرانه ده چې وویل شي په افغانستان او پاکستان کې د امریکا هوایي حملو تبا د هغو هیوادونو وګړي څه ډول عکس العمل وښيي. نوموړي زیاته کړې د امریکا هر هغه اقدام چې په نتیجه کې پر هغې د افغانستان او پاکستان د ولسونو باور کمیږي په هغو هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونه اغیزمنوي.
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکي فرایډي ټایمز مجله لیکي که څه هم په تیره یوه نیمه لسیزه کې پاکستان د پام وړ اقتصادي پرمختګ کړی چې په نتیجه کې په دغه هیواد کې غربت کم شوی، خو د دې باوجود د انساني ژوند معیار وده نه ده کړې او زیاتره ماشومان لا هم د غذایي کمښت ښکار دي. د دې لیکنې مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
فرایډي ټایمز مجله لیکي پاکستان د 20مې پیړۍ د شروع کېدو راهیسې د پام وړ اقتصادي پرمختګ کړی چې پکې یې ناخالصه قومي پیداوار له 200 ارب ډالر اوښته دی او په نتیجه کې په دې هیواد کې د غربت شرخ کته شوې ده. په 2001 کال کې په پاکستان کې نږدې 15% خلکو له غربت له کرخې لاندې ژوند کاوه او په 2014 کال کې دغه شمېر 9% ته کته شوې ده. خو مجله لیکي چې د دې اقتصادي پرمختګ باوجود په دې هیواد کې انساني ژوند ډېر کم پرمختګ کړی دی. ملګرو ملتونو د انساني ژوند د ودې په حواله یو فهرست جاری کړی چې پکې په 102 هیوادونو کې پاکستان په 120 نمبر دی. د انساني ژوند په وده کې یو شمېر اړخونه کتل کیږي چې پکې د نورو په شمول د پیدایش په وخت د ماشومانو د ژوندۍ پاتې کېدلو شرح او د ماشومانو د تعلیم کچه کتل هم شامل دي. مجله د نړیوال بانک په حواله لیکي په پاکستان کې په دریو کې یو برخه ماشومان د غذایی کمښت له وجې له 15 کلونو کم عمر کې مړ کیږي او چې کوم ژوندۍ پاتې شي په هغو کې د اکثرو صحت کمزورې وي چې په تعلیم ترلاسه کولو او آینده کې یې د کار روزګار کولو صلاحیتونه متاثره کوي. دا راز د انساني ژوند د پرمختګ نشتوالی زیاتره د ماشومانو په ژوند اثر کوي چې په نتیجه کې یې په مجموعي توګه ټولنه اغیزمنه کیږي. فرایډي ټایمز لیکي د جنوبی ایشیا په زیاترو هیوادونو کې ماشومان د غذایی کمښت ښکار وي. د لړ کې یو خبره دا هم ده چې که ماشومانو ته خوراک ملاویږي نو هم د یو ډول خوراک له وجې د ماشومان په بدن کې د ځینو ویټامینو کمی راځي. د مثال په توګه د جنوبی ایشیا د اکثرو هیوادونو په ماشومانو کې د ویټامین ای او فولادي موادو کمی موندل کیږي. د مجلې په وینا په پاکستان کې هر کال په لوی اختر کې په ملیونونو ساروی قرباني کیږي چې یو برخه یې خلک په غریبانو وشي، خو دغه یوازې د سوورزو کمې پوره کولې شي. نور د دې غوخو د محفوظه کولو د انتظام د نشټوالي له وجې ختم شي. مجله لیکي په پاکستان کې د غربت د خاتمې لپاره ماشومانو ته متوازن خوراک برابرول مهم رول لوبول شي چې په نتیجه کې به یې یو صحتمند قوم جوړیږي او د هغوی صلاحیتونه به د هیواد د پرمختګ په لار بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د اورګزو د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټه مشرانو حکومت دړکه ورکړې ده چې راشن یې له بحالې دو سره خپل سیمو ته زر تر درستانه کړي، ګنې پر ضد به احتجاجونه شروع کړي. چارواکي وایي د دوی غوښتنې جایز دي او د حل کېدو یې پوره کوشش کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزای په دې راپور کې.
دا اورګزو د ماموزو قبیلې د ځوانانو کمیټه مشرانو دړکه ورکړې ده چې که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاجونه به شروع کړي. د ځوانانو کمیټه یو مشر الیاس اورګزی وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې یو خو یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او بل خور باندې راشن هم بند شوی دی.
روان د لسمې میاشتې 15 تاریخ مونږ ورکړې، انشاءالله په دې کې به ګڼ شمېر خلک مونږ سره شرکت کوي. مونږ به دلته پېښور ګورنر هاوس مخې ته یو ناست یو تر هغه پورې چې زمونږ مکوم مطالبات دي د راشن دي او د قوم او پسې ده چې دغه ونه منلی شي مونږ کدل ته فریاد ونه اورېدلی شو دا به مونږ مخکې ځو اسلام آباد کې به مونږ درنه ورکوو.
د ماموزو د ځوانانو کمیټه یو بل مشر حلیم اورګزی وایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو له کبله ټول خلک بې کوره کړل شوي دي، خو حکومت اوس هغوی خپلو سیمو ته د بیرته لیږلو لپاره نېټه نه ده ورکړې. حلیم اورګزی زیاتوي چې که حکومت یې بیرته نه شي لیږلی نو بند شوی راشن دورتا بیا به حل کړی.
اول کوم دی واپس کول کوړه په عزت سره واپس کړی شي او کچېره په واپس کې ته مشکلات وي یا
معلوماتو تر مخه لتر اتم یش راهی سے د ماموزو شاوخوا سلو زرا کورانو تا غلا یا رشن نه دی ورکل شوی. قدرتی آفتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر عادل ظهور وای د ماموزو خلکو د سندو په فرم دستخطونه کړی دی، نو زکه اور باندې رشن بند شوی دی. چارواکی وای کله چې د سندو په فرم څوک دستخط وکړي نو شپږو میاشتو پس د هغه رشن په خپله بند شي، او زیاتوي چې په دې اړه یې له متعلقه ادارو سره خبرې شوي دي او ډېر زر به ورته رشن یو ځلې بیا جاری کړی شي. عادل ظهور زیاتوي چې د ورکزو هغو ځایونو ته چې د خلکو واپسي ورته تر اوسه نه ده شوې، د دې غټه وجه دا ده چې هلته لا هم پوځي عملیات روان دي. قدرتي آفتونو سره مبارزه د ادارې چارواکی دا هم وایي له ژمی تر شروع کېدو مخکې د نومبر په میاشت کې د ماموزو خلکو ستنېدنه به کېږي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوزن کوم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو، رغزونه ورزو خیبر قبایلی سیمې ته. د یادې سیمې د صحت محکمې چارواکو ویلي دي چې په جمرود او باړه کې هم ډینګي ناروغي یو شمېر کسان متاثره کړي دي، چې زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې دغه ناروغي لګېدلې ده. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسای د صحت محکمې چارواکي وایي چې په جمرود او باډه کې خوښه شپږ دیرش کسانو کې د ډینګي ناروغۍ تصدیق شوی دی. دوی وایي په دې کې زیاتره کسانو ته دغه ناروغي په پېښور کې لګېدلې ده، او د دغې ناروغۍ نه متاثره شوي اکثره کسانو پېښور روغتونونو ته مخه کړې ده. خو دلته دوی هم ورته د جمرود په مرکزي روغتون کې خپل انتظامات برابر کړي دي. د خیبر جنسای د صحت محکمې یو مشر افیسر ډاکټر اورنگزیب مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره کار پیل کړی دی.
اوس پر خدا چې سپرې شوی دی دلته په دې علاقې کې ټولو کې سپرې شوی دی کنه، او دلته موږ سره واټ شته کنه، دوی لپاره موږ سپیشل کړی دی کنه، لکه نیټس ورسره او سټاف یې هم فیمیل میل دواړه سټاف شته دی کنه، او بیډس تقریبا موږ سره تیار وی کنه. څو ورځې مخکې موږ سور کمر کې کیمپ وکړو او ډېر سکریننګ پکې وکړو، نو پکې یو هنر راوتلو.
نوموړي د احتیاطي تدابیرو په اړه وویل،
او غاده دی کنه لکه مچردانی استعمالول، نیټس مچردانی، او چې مسکیټو ریپیلنٹ لکه ماشه چې جوخته درته راځي کنه، دارو چې لکه مزبن شولا یا نورا لوینډر ساشه پوډې شولې، دا چې ولګي دا سره مسکیټو نه راځي کنه. دین علاوه سپرې لوګای کنه، او د په لوګي کې ها دنه سپرې مسکیټو چې کله مړوي کنه هغه سپرې ها شي وی کنه، او دین علاوه چې کوم اوبه وی کنه فریش او تازه اوبه، دغه څومره ریزروایر دي کنه دلته پټول لې ختم کول کنه، لکه ټینکی وی یا ډرم وی یا ټرونه وی، لبدې کې اوسه اوبه صفه اوبه شي، دا خو ټینکی بند کول پکار وی کنه، بلټې څومره هم کور کول پکار وی کنه، او دا سه اوپن ایر کې تازه فریش اوبه چوي دا لر کول پکار وی کنه.
د جمرود حاجی ظاهر پردای وای چې د ډینګي ناروغي د مخنیوي لپاره دی کوټلي ګامونه پور تکړې شي.
یاره اوس دا سه مریګ ته چې بالکل ار سړی بهر نشي وتاي، هر سړی دا کوشش کوي چې نه سنه چې اوس ډینګي نو کور نه بهر هم نه وځي، ډیر خلک سه ری دي.
او د جمرود یو بلتن حاجی محمد وای،
نو خو چې ډیر پیا راکیری زکه چې تبي نی ویني ولا را خلاص یو بلاز مو خپل ما سه درې واره راوړلو چې شونه مې ولاو کړل، یو راپورټ خراب راکړو بلې چې نه ټیک دی مو شپ خبر جوړ ور سره کوز مې یوړو، و د چې د غیر اوګدان داسې وشي چې د هسپتال کې بجلی چولې شو نه ټیک شونه خو کم نس کم کیږي تسلی بخښ.
د خیبر جن سید د صحت محکمې چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د فاټا سیکټریټ چارواکو د جمرود روختون دوره کړې ده، او دلته به د داسې وبای ناروغي د مخنیوي لپاره یو ځانګړی مرکز جوړوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونې په دې برخه کې ورزو مومندو قبایلی سیمې ته د فاټا ډیولپمنٹ اتارټی لخوا په پنډیالۍ کې جوړیدونکي باراني بند باندې کار له 80% زیات مکمل شوی. د سیمې ولس هم د دې باراني بند په جوړونه خوشاله دي، او وایي چې ممکنه ده د هغوی په سیمه کې د څښلو د اوبو ترڅنګ د کروندو ضرورت هم پوره کړي. په دې اړه باندې نور تفصیل شانواز ترګزینه.
د قبایلی سمو د ترقی لپاره د کارکونکو ادارې فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا په پنډیالی کې جوړیدونکي باراني بند باندې 80% زیات کار مکمل شوه. دغه باراني بند په 180 میلیونه روپی خرچ جوړیږي، چې د یاد ادارې لپاره د محمود جنسی مشر اسیسټنټ کوارډینیشن افیسر طارق خان وای چې د دې باراني بند نه به د اوبو نیر هم نږدې وخت کې جوړول شي.
تقریبا 60% کار شوه دی، 50% د سیمه ولوس هم د باراني بند په جوړونه خوشاله دی وای چې ممکنه ده د هغوی په سیمه کې د څښلو د اوبو ترڅنګ د کروندو ضرورت هم پوره شي. ابراهیم خان د پنډیالي اوسیدونکی دی. وای ویل
غنم کیږي، خرخسته مرچکی کیږي، پیاز، ټماټر، دا زمونږ غټ پستونې دي، دڼې دا وس دغه وسم شورو ده، بلوکات به وشو، سوخلا شورو شو، اوبه ډېرې کمې شوې دي. او چې اوبه نه موږ به دا غرونو کې بیا څه په خپله مال ته بسته کې په خپله بسته کې او بانډې مخکته چې شته دی اسنه اسه خو لکه د اوبو ډېر څه حالات خراب دي، نو بس هغو د خوړونو نه اوبه دي چینو نه هغه وچې شي او بسته کې هغه ګن بلا جوور یو بس مالونه هم خلکو کم کړه او ډېر حالات خراب شوی دی.
پنډیالۍ سیمه کې کوم د اوبو سیند نشته، غریزه سیمه ده او په بارانونو کې هم د دې سیمې په خوړونو کې د دانشکول د ویزو او د پنډیالۍ د غرونو اوبه بهیږي چې د سیمې د کروندې ځمکې هم خرابې کړې او لارې کوسې هم.
زما نام نور اکبر ده. د سکول د اوبو هم ډېر زیات سخت تکلیف دی کنه، زنانه ځي کوم لری لری ځینې نه راوړلي، کمی د اوبو سطح چې واغه ډېره کمه شوې ده او دغه حساب دیمونه چې وشون دې سره به ډېر سهولت راشي. زه ته اوس خپل یم ځکه کوم د خواشه نږدې کورونه چې دي هغوی ته ډېر سهولت دی. کروندې ته هم شروع کړې ده، کوم د زنانه ور چارې سیږي هغه وبم سکي زمنګ د زنانه وب چې دغه چې جامع کپل انزل دغه پکې کیږي بازار کې لډیم کې
د بند جوړولو د ادارې پوینه چې د دې بند اوبونه به له 500 اکرو زیات ازمکه خړوبېږي او په سیمه کې ممکنه ده چې ولس سرویس اتل هم شروع کړي او د کویانو د اوبو ضرورت هم پوره شي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال ریډیو مجله
په درینی مبجو
سروه
افغانستان جلال آباد تا د جلال آباد روختون کې ناروغي لرون کې د نوکریوال ډاکټرانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي. دوی وایي چې کله شپې لخوا د ناروغ تکلیف زیات شي نو په ډېرې سختۍ سره یې نوکریوال ډاکټران کتو ته راځي. په دې اړه تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د جلال آباد ښار یو شمیر ناروغ لرونکي کسان وایي چې د نوکری والی پر مهال ډاکټران د ناروغانو سمه کتنه نه کوي او کله چې دوی ورپسې د ناروغ د ستونزې د شریکېدو په خاطر ورشي ډاکټران ورسره ښه چلند نه کوي. سو تنوې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
داسې چل دی، یو کس چې راپاسې نو داسې به وایي چې یاره تا غوندې ولې دې راپاسه وړم خپل ځان یم دغسې سرو د هغې له ورغلم چې راپامې سول یو قسم ته د هغې راباندې و دغسې یو مشکل
چې مریض ډېر سخت نه یي او حالات یې ډېر خراب نه یي او دوه درې ځلې ور نه شي په یو غږ او دوه غږو نه راځي
څه ستونزه مشکل پیدا کېږي نو هغه ډاکټر به څه وکړي خو تا اوږده به ونیسو بالاخره زموږ مریض ته به څه تک ورسېږي. نو د دې په وجه باندې بېرته راغلو بازار ته مراجعه وکړل، دا ای سي جي هم بیا به بازار کې ویسي.
خو د ننګرهار د حوزوي روغتون سر طبیب ډاکټر احسان الله شینواری یو لور ته د ډاکټرانو لخوا له ناروغانو سره ناسم چلند له حقیقت لري ګڼي، نو بل لور ته ناروغ لرونکو باندې نیوکه کوي چې د روغتون د نظم ساتلو لپاره جوړ شوو اصولو ته پاملرنه نه کوي.
زه تا ته دا ویلی شم چې زموږ ډاکټران هیڅ مجبوریت نه لري چې خلکو سره بد وضعیت وکړي، ولې ورسره وکړي؟ خو که دا بد وضعیت وي چې موږ ته فرضاً 40 نفر یو ډاکټر ته ولاړي او هغه په نوبت باندې مریضان ګوري کنه او شاته فرضاً دا موقع نه ورکول کېږي چې د خپل نوبت نه مخکې مینه شي، یو نفر دو نفره داسې پیدا کېږي چې د شفاخانې اصول نه مني او د خپل زور نه کار اخلي، نو که د هغه په مقابل کې کوم ډاکټر صاحب ورته توصیه وکړي یا لیاره ورته وښيي نو هغه بیا خفه کېږي، هغه فکر کوي چې ولا دلته موږ سره بد وضعیت، نو دا خو بد وضعیت نه دی.
که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د ننګرهار حوزوي روغتون کې ناروغ لرونکي د ډاکټرانو د ناسم چلند نه شکایت کوي، بلکې پخوا هم ناروغ لرونکو ورته شکایتونه او نیوکې کړې وي چې تر دې دمه ورته لازمه حل لاره نه ده لټول شوي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. یو شمیر افغانان چې په وروستو کلونو کې د ګوندو هیوادونو له مهاجرت څخه خوست ورغلي، د سو کال ورته افغان حکومت د کورونو د جوړولو لپاره د ځمکو تعرفي ورکړې وي خو نمرې نه دي ورکړل شوي. په دې اړه باندې نور تفصیل نجیب الله خیر.
د دوشنبه په ورځ لسګونه راستنه شوي افغان کډوال چې د یونیسیار د وی آر اف فورمې په لاسونو کې لري او ځینو یې ښاروالۍ ته پیسې هم تحویل کړي، د خوست ولایتي شورا انګړ ته ورغلي او وایي چې د دوی حق دي ورکړل شي. د فرمو د لرونکو له منځه دوو تنو خپلې غوښتنې مشال راډیو سره دا ډول شریکې کړې.
تقریبا دیارلس کوله کېږي چې څلور نیم زره پارچې موږ په لوسو کې د دغه ورونو سره دي، حق موږ ته نه راکوله کېږي چې موږ ته خپل حق راکړه نه شي، موږ مظاهرې وباسو، موږ سره
د خوست ولایتي شورا غړي هم د بیرته راستنیدونکو ستونزه پر ځای بولي او وایي چې د کډوالو خارګوټي قلموال مینه کړي، د ولایتي ادارې لخوا ځمکه له غصب خلاصه او د مستحقینو په اختیار کې ورکړل شي. د ولایتي شورا استازی قدیم افغان وایي
بدبختانه دغه برخه کې له یو طرفه په خوست ولایت کې غصب روان دی، له بل طرفه زمونږ ولایتي ادارې چې په دغه برخه کې کمزوري دي، هغه مستحق خلکو ته چې دوی پولیسو ادي وی آر اف پرمې لري د ولس کله کې دولس کله کې چې دوی هغه پرمې په لاس ګرځوي، حق حقوق چې دی هغه دوی ته په خپل لاس کې ورکړل شي.
د ولایتي شورا یو بل استازي نادبی عمری هم وایي چې
خلک مستحق دي، ولی صاحب مهاجرین ریاست شورای ولایتي سرانولي قضا کوا باید دې ته په ګډه تصمیم ونیسي، دې مشکل حل کړي.
د کډوالو بیرته راستنیدونکو چار رئیس هاشم حلیم وایي د قلموال مینې په دریو ساحو کې غصب موجوده.
په نوي حکومت کې د غصبینو په اړه جدي اقدامات کیږي ان شاء الله، چې زه مطمئن یم چې په درو څلورو میاشتو کې به د قلموال مینې پروژه په مکمل ډول د غصب څخه خوکېږي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې لږې هوارې ځمکې لري. په دې ولایت کې د دولتي ځمکو ډېره برخه د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب ده او آن په غصب شویو ځمکو کې لسګونه لوی او واړه کلي جوړ شوي دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چگین بشه گردی مکمل ختم
افغانان سواری بیشک چپا
دیر سخت را باری تیرا یه هر چکی
دوستان کارنا مسلسل تلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درن
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو اوس د خبرونو لنډیز د منور شانه.
نن د پاکستان احتساب عدالت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د بچو او زوم د نیولو امر کړی دی. د نوموړي وکیل رسنیو ته وویل چې عدالت د اورېدنه تر نهم اکتوبر پورې ځنډولې او په راتلونکي اورېدنه کې یې د نواز شریف بچو مریم، حسن او حسین نواز ته د حاضرېدلو حکم ورکړی دی. د پاکستان او افغانستان مشران د خراتونکو لپاره په عملی ګامونو پورته کولو سلا شوې دي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي دا خبره پرون په کابل کې د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ د ملاقات وروسته په یو اعلامیه کې شوې ده. پاکستان د عراق کوردستان سیمه کې له دغه هیواده د خپلواکۍ ترلاسه کولو په اړه په ټول پښتنه د اندېښنو څرګندونه کړې. ویلي دي چې اسلام آباد د متحد عراق د خپلواکۍ او علاقېیي سلامیت مکمل حمایت کوي. د امریکایي سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي داسې ښکاري چې امریکایي پوځیان به لږ تر لږه د یوې بلې لسیزې لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم تیره میاشت د خپلې نوې ستراتیژۍ اعلانولو په وخت ویلي وو چې دغه هیواد ته به اضافي امریکایي پوځیان استوي. امریکایي پولیس وایي تیره شپه په لاس ویګاس ښار کې د یو وسلوال په ډزو لږ تر لږه 50 تنه وژل شوي او تر 200 نور جوبل شوي دي. ځایي پولیس وایي بریدګر سلور شپېته کلان سټیفن پیډک ځایي اوسیدونکی و چې د یو هوټل له 23 چت نه یې ډزې کولې وروسته پولیسو وژلې دي. د شام د انساني حقوقو د سار لندن میشتې ادارې ویلي په سپتمبر میاشت کې دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې 3,055 عام خلک وسلوال وژل شوي دي چې دا د روان کال په یوه میاشت کې تر ټولو زیاته شمېره ده. او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلر سن ته ویلي چې هغه له شمالي کوریا سره د دغه هیواد د اټومي او میزایلي پروګرام په سر د خبرو لپاره خپل وخت ضایع کوي. د نوموړي دا څرګندونه یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلي چې ښاغلي ټیلر سن ویلي وو امریکایي چارواکي له شمالي کوریا سره د رابطې لپاره لارې چارې لري.
عمدے سرا ما مجید بابر د خبرون ویان منور شاہ تکنیکی ملگری اسحاق امیری ته اجازه راکئ په دې سپو بتا سود امریکا غټی وری دی ووري خاد آباد او بریالی سره.